Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زما د نوریاس نوري نه کې هیل او پیرزوینې ومنې نن د اکشن به ورځ د دیار لسونه اته نو یوم کال د لړم یا عقرب 12 د 2019 میلادي کال د نوامبر له 3 سره برابر ده. افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په دخار کې دی وو خونځي د نهوز د کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حمله او بم چاودنو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل او وهندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسو د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې په پرونیو حملو کې د ملکی خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 30 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګونه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی پرون په ټویټر ولیکل یوازې د ماین په 3-14 کې پرون 14 ملکی وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د خونځي نه زده کوونکي هم شامل وژل شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړه کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر پر ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له 6 تر 13 او بیا د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې وو. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د حملو د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلی دي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړي د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیه راپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,333 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس یې رایې اچولي دي 1,943,102 رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر هم لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 6,226 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوی، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په 6 ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په 3 اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله 14 ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر ترکی چارواکو تایید کړی دی. په چاودنه کې 40 ملکي کسان ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز په لندن کې دی پرون ویلي چې 14 کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملیشه ول. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کوردانو د ملیشه ځواک لخوا شوی چې انقره د کوردستان له پی کی کی ګوند سره تړلی او ترورستان ګڼي. د اسلامي دولت سختريز ډلې یا داعش د مالی په ختیز ناقراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې د دغې بمي چاودنې چې د انډیلي مین سیمه کې میلان پوځي اډې ته نږدې شوې وه د مسؤلیت اخیستو تر څنګ د په لسګونو پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره وه د بار خان عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4.5 زره ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر د خپلې ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د اوکراینی برخې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندری پورنوف خپاره کړي او خبرداری ورکړي چې د دې ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یو اعلامیه کې وویل دا کار غیر قانوني دی او پر ژورنالیستانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکي اوس مهال د اندری پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې امله اندری پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپره کړل او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. پورنوف یو مهال د اوکراین د له واکه د پرزول شوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ د دفتر رئیس هم و یانوکویچ د 2014 میلادي کال په فبروري کې روسیې ته وتښتید. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرنه مول ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویپانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې اورئ چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په تخار کې د یوه ښوونځي د 9 زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرونیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د رواني جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې خپل پلار وژلې په خپلو سترګو لیدلې تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. ترې وایي
ماشوم وسم پال کنه دی بغا غیور سنن تنن پر پجڑا دی چر څوک ماس ور جنجی شه دی بغا ریز نیوی بیریش.
د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې د نصرالدین او بوریخیل قومونو ترمنز شاوخوا تباندې اتیا کلنه پخوانی شخړه هواره شوې ده.
پخوم نصرالدین یو کلی ک جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حل ک ان شاء الله.
نورستان ولی وای ولسونه د دې ولایت امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دی.
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی د یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډیر مثبت اغیز.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په ټولو نړۍ کې خبره لاندې داسې راپورونه د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه هټیواله واوري چې زړې یا دوهم لسی جامې خرڅوي.
دا کورتګان دا شان راباسو خرڅوي نه یوازې زمیر لپاره دي، دا وړي کې خو څوک نه اخلي. دومره
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي افغانانو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پرنیو حملو کې تر 1 ډیر ملکي وګړي وژل شوي یا انټاپیان دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي په 3 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار په درقد ولسوالۍ کې شوې وه چې د یوه ښوونځي نه زده کوونکي ماشومان پکې ووژل شول. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي نه زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پیګار رسنیو ته استول سوي لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوي نسل اعظم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګنا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوالو نشته کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقوقو جدي تیرای غني. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته پرونو ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیشي مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یو ډلې په تخار کې د پیښو په اړه د حقیقت او نورو جزئیاتو موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 20% زیات شوی ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 40% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په مه میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لستنه زخمیان سوي ول.
د غرزه پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې و ملکان ووژل. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین چاودنه د سر روزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوی و. ویل شوي په وژل شو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلی تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. دا پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د امان الله په نوم یو کس د خپلې د همدې درې کلنې ماشومې په مخ کې او په دزو واژه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولې دي. نور حال یې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپ سوي خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیری پنځشنبه په مازګر د درې کلنې مدینه مخته دی غیپلار وواژه. د مدینه کاکا محمد نعیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسن فال کنه دی بغا غیور سنن تنن پر پجړه دی چرڅوک ماس ورجنجي شه دی بغا رزنوي بيدیش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغې وروسته یوه خبره چې په هغه ګړیزه ورته راغله، ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ سو.
دې پېښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړه نغندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کوچنی مؤمنه ورسره وه چې پر هغې زړه نه وسوځي، او ظالمان تل مدام دغه شادي وارونه کوي، داسې ګزارونه کوي، نو د دې باید مخنیوی وسي. د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي، دا خو یو زموږ نه دی چیدان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د سهار وبجې او 15 دقیقې ده. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان ته بغوښ شو.
انډیپندنت برتانوي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په تخار ولایت کې د یو ماین هغه چاودنه یاده کړې چې پکې د ښوونځي 9 تنه زده کوونکي ووژل شول. دا ماشومان هغه مهال د ماین چاودنې ووژل چې پلي ښوونځي ته روان وو. ورځپاڼې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له خولې ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول، طالبانو دغلته لارو کې ماینونه کېښودل. ورځپاڼې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له قوله زیاته کړې وژل شوي ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري، او څلور تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکي کورنیو غړي دي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15500 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکي مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د 9 تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهده وه چې پکې 9 ملکیان وژل شوي. امریکایي جمیکا کلینر ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي په روانه اونۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندوستان ته ورسید، څو د افغانستان په وړاندې یوه شل وریزه او یوه نړیواله یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوهیږي چې افغانستان سره له دې چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کېږي، خو د هند د نیمې وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوي فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی، د مخه تر دې د افغان ټیم روزونکي پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دي او کولی شي له هر سیال لاره ورکه کړي. سایمونز مخکې له دې چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه وټاکل شي، د افغانستان د ټیم د روزونکي په توګه یې کار کړی. نوموړي سږ کال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوبو وروسته چې افغانستان پکې ټولې لوبې وبایللې، د افغان کرکټ ټیم د روزونکي په توګه له دندې استعفا وکړه.
د خوست د ګوربز ولسوالۍ اړوند نصرالدین او بورخیل قومونو ترمنځ د غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د قومي مخورو او دینی عالمانو یوې جرګې حل کړه. قومي مخور وایي په دې موده کې دواړو لورو څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي چې یو بل ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور حالې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د نصرالدین او د بورخیل او د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګوربز ولسوالۍ د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بورخیلو قومي مشر حاجی ګل خان ازادۍ راډیو ته وویل
پښتون نصرالدین یم، خو کله چې جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کن انشاء الله
د بوریخل د کوم نه ګټه په او په د دمره دوه اندازه نه زیوتا د او په د کنه په 100% مې نه خوښ مو مقصد مالی تاونی نه یعنی تاونی نه 15 پیج او په د کنه مړو وشول څلو و شپږ وته لاس و زخمیون وشول او په د کنه مالی تاون خې پکړه به دا او په د
په ولسی جرګه کې د خوز د خلکو استاد محمد موسی خاورین بیا د دې داوو سره سملامتی په حکومت ما چوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپلو ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولی سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بوریخیلو او نصرالدین قومونو د لانجې د جرګې غړی وایي
کشرانو نه دا توقع لرم او د هغو نه مې تمه دا ده چې باید دوی په خپل منځ کې کښېني او په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد ده او د خلاصون مطلب یې نه ده. دوی مشران به دې کار کې راوده او کشران راودانګي او د دې کار دپاره د خلاصون پای ټاکی کېږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایي وایي چې دې او نورو لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغېز کړی او تر هغه چې حل نشي ولس او حکومت به ورسره سرګردانه او په ستونزو کې ساروي.
د دې شخړو په مجموع کې کتا ده او کنورې دي د خوست په امنیت اقتصاد حکومتداری ډیر منفی اغیز لري. دغه شخړې چې هواري نشي اداري او ټول حکومت او لس ورسره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د دغو ستونزو حل حتمي دی تر څو بیا رغونې ته زمینه برابر شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو منګلو صبریو تڼیو اسماعیل خیلو مندوزیو حیدرخیلو لکڼو تریزیو او ګربزو په ګډون تر دېرشو پورې لوی او وړه قومونه میشت دي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو دښتو سرځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورستان ولایت ولسونه د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دي خو له دې سره سره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې لیدل کېږي چې د دولت وسلوال مخالفین فعال دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه سیمه ایز خبریال باز محمد عابد د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ټوله کې د نورستان امنیتي وضعیت څه ډول ارزوي.
دسه یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې و آیو چې یو مثالی وضعیت متاسفانه ولی د پخوانه بهبود راغلی دی او په ډیر برخو کې اوس هم مشکلات شته دي او داغه لپاره دولت پلانونه لري چې په کوم ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو. بعض ځایونو کې ترتیبات باندې غور کېږي او بعض ځایونو کې اضافي قوتونو لیږلو ته انشاءالله امیدواري لرو چې هغه ساحې امنیت په منډول دوا کم دېش او برمټل دغه بعض ساحو کې ویل کې چې کوم مشکلات لرو انشاءالله هغه پلانونه
ننګرهار ته که مونږ وګورو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې ولسونه راپاسېدل او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېدل او دولت یې ملاتړ وکړ. په نورستان کې هم هغه سیمې چې داسې ناامنه دي ولسونه راپورته شي او تاسې ملاتړ وکړ.
الحمدلله نورستان کې ولسونه د دولت په حمایت کې دي همیشه او مونږ کوشش کوو چې دغه اړیکې د ولسونو سره لا پیاوړې کړو او ولسونه د حکومت د کړنو نه رضایت ولري خدمات ورته وړاندې کړو او ورځ په ورځ دغه وضعیت بهتر شي.
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده دغسې ولسی اردو ته ضرورت شته دی په نورستان کې
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکړي ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډېر مثبت اغېز.
تاسې دغه د ولسونو غوښتنه د ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي؟
بله دا مې د قول اردو قومندان سره هم شریک کړي د وزارت دفاع د مسؤلینو سره مې هم شریک کړي د ارګان محل د طریقې مې نور ارګانونو سره شریک کړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه رڼا اچول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې ژورنالستان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجه او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له تیریو او سرغړونو پرده پورته کوي او تروریستي سازمانونه افشا کوي. د نومبر دوم هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کېږي چې د ژورنالستانو پر ضد پر جنایتونو خاموشي ماته او د هغو ډلو سازمانونو، حکومتونو او وګړو په وړاندې معافیت ختم شي چې د ژورنالستانو پر ضد جنایت ترسره کوي. نور جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خپور کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغې وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکي په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبریالان یادوو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ هغه کوو چې د ژورنالستانو او درسنوی د کارکونکو ویرول، هغوی ته ګواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې د امریکا حکومت د رسنیو ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبریالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې 16 د ژورنالستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالستان وژل سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبریالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالستان غلي شول او د ژورنالستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
توسل بیا په مخ لري څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په افغانستان کې پر نوې حمله کې د ملکی خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پانه کې ویل شوی چې په تیرو 36 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بې ګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی. تر ټولو خونړۍ پیښه د تخار په درقد ولسوالۍ کې وشوه چې د یو ښوونځي نه زده کوونکي پکې وژل شول. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان